مننه نسته څخه ستر فروخت تاسو ستړي مې سيد ازادي راډيو اوریدونکو ته زما له خوا سلام د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي د خبرونه پر پرونی کوي چې اجرایی رئیس هند د سفر په پیل کې د هیواد له صدر اعظم نریندرا مودي سره ګوري ورسته یو تړون لاسلیک کوي نن د شنبه د سلواغي عدالت وی 12 د فبروري میاشتې اوله په پیل کې له اسدالله لودین نه د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه اوري
ټاکل شوی د حکومت اجرایی رئیس نن د هند صدر اعظم سره وګوري د ننګرهار والی امنیتي چارواکو ته سپارښتنه کړې چې د دغه ولایت د ناامن سیمو لپاره عملیاتي پلانونه جوړ کړي او په سوریه کې د شیعهګانو د زیارت مخې ته په دوو پدریو بمی چاودنو کې 60 کسان وژل شوي او تر 100 زیات ټپیان شوي دي د خبرونو تفصیل ټاکل شوی چې د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس نن په نوی ډیلی کې د هند له صدر اعظم او نورو چارواکو سره وګوري د اجرایی رئیس ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته ویل هند ته د عبدالله د سفر هدف په جیپور ښار کې د تروریزم پر ضد مبارزې په اړه په جوړ شوي کانفرانس کې ګډون دی خو ښاغلی رحیمی زیاته کړه چې راجستان ته روانېدو مخکې به عبدالله په نوی ډیلی کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودي د بهرنیو چارو له وزیر سوشما سوراج او نورو چارواکو سره وګوري
هدف اصلی سفر سخنرانی
در یک دایوید د سفر اصلی هدف د تروریسم پر ضد مبارزه په اړه یو کانفرنس ته وینا ده خو په لومړی ورځ به هند صدر اعظم د بهرنی چارو له وزیر د محسنین او کډوالو له استادو او بیا په هند کې د افغاني سوداګرو له استادو سره په سفارت کې وګوري د اجرایی ریاست ویان وای ټاکل شوی چې عبدالله د چهار شنبه پر ورځ د سیمایزو همکاریو په اړه په یو غونډه کې برخه واخلي د نوموړي په وینا په دې غونډه کې به پر اقتصادي موضوعاتو او له هغې ډلې د چابهار بندر په اړه بحثونه وشي د ننګرهار چارواکي وای چې د دې ولایت په ناامن سیمو کې د پوځي عملیاتو په مقصد پر پلانونو کار کوي د ننګرهار مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې والی سلیم خان کندوزی له امنیتي چارواکو سره په کتنه کې د دې ولایت په ناامن سیمو کې د عملیاتي پلانونو جوړولو سپارښتنه کړې بیان زیاتوي چې ښاغلی کندوزی پرون د ننګرهار د پوځي شورا په غونډه کې د ملي اردو او ملي پولیسو مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې په دې سیمو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د عملیاتو پلانونه جوړ کړي د بیان لمخې ښاغلی کندوزی همدارس غوښتنه وکړه چې د غزمو او پلټنو په شمیر کې د زیاتوالی راشي خو د ټینګار وکړ چې د عملیاتو پر مهال باید د ملکی وګړو مسؤلیت ته پاملرنه وشي د کرکټ د 19 کلنو لوبډالو د نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې افغانستان نن له کاناډا سره د سیالۍ ډګر ته وځي نننۍ لوبه په ګروپي پړاو کې د افغانستان درېمه لوبه ده د دې لړۍ په تیرو دوه سیالیو کې افغانستان د سریلانکا او پاکستان په وړاندې ماته خوړلې ده او ځکه له دې دوه ماتو وروسته د دې لړۍ په راتلونکو پړاوونو کې د افغانستان د ټیم ګډون حتی کننۍ لوبه هم وګټي ناممکن شوی دی د کرکټ د 19 کلنو د نړیوال جام لوبې سږ کال په بنګلادیش کې ترسره کیږي د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه د سوریه دولتي رسنوي خبر ورکړی چې دمشق ته نږدې دریو بمی چاودنو تر شپېتو زیات کسان ووژل د راپورونو لمخې دغه چاودنو چې د شیعهګانو د وزارت مخې ته وشوي همداراز لسلو زیات کسان ټپیان کړي هم دي چارواکي وایي د سیده زینب ولسوالۍ پر زیارت د یو موټر بم چاودنه او دوه نور ځانوژونکي حملې شوې دي د پیښې په ځای کې یو ځایي اوسیدونکي عمار بحری د چین مرکزي تلویزیون ته په دې اړه داسې وویل
ماشین په شارع سیارات فخخات متفجر
دا یوې موږ په کوڅه کې و چې ناڅاپه په موټر منفجر شو زیات ماشومان وژل شو ځکه چې د دوی خوانځای رخصت شوی وو مال ودانې ماشومان وېستل او رختون ته می ولیک ډول د سوریه د بشري حقوقو د څار ډله وای په پیخه کې نه وېس ملکیان او 25 د رژیم په لوي ملشي وژل شوی خو د نه نور وژل شو کسانو هویت نه دی سرګن د بمی حمله چې مسولیت اسلامي دولت ډلې په یادایش منلې په داس حال کې کېږي چې په جنو کې د سوریه د جګړې د ښکېلو اړخونو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سوریه د کړکیچ پر ټولو اړخونو غږ کړی چې د سولې په خبرو کې پوره ونډه واخلي جنکيري د سوریه له حکومت او وسلوالو مخالفینو څخه د غوښتنه په هغه وینا کې وکړه چې پرون پر انټرنیټ خبره شوه
آی اپیل ټو بوث سایډز to make the most of this
دای وای زه پر دواړو خوا وغه کوم چې لدې شبي څخه کار واخلي لدې فرصت څخه په استفادې سره جدي بحث وکړي او په دې مقصد خبراتري وکړي چې پر روانو ورځو کې اساسي او د پام وړ پرمختګ رامنځته کړي په جنو کې د سوریه د حکومت او د بشار الاسد د رژیم د مخالفینو استازي راغونډ شوي څو د سولې په اړه خبرې وکړي. د سوریه د اپوزیسیون د تر ټولو لوی ډلې استازو ویلي چې د سولې په خبرو اترو کې له ګډون مخکې غواړي د دې هیواد په وضعیت کې مثبت بدلون رامنځته شي. کیری د سوریه د جګړې د اوږدېدو په اړه خبرداری ورکړ. وی ویل دای باور لري چې د سوریه بحران پوځي حل لار نه لري. لبل خو د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دیمستورا د سولې په اړه خوشبيني څرګنده کړې ده. خبرونه له آزادۍ رادیو نه اوري. ایرانی چارواکي وایي هغه اقتصادي کانفرنس لغوه کړي چې په لندن کې په پام کې وو. د فبروري له 22 تر 23 پورې د دې کانفرنس د جوړېدو هدف دا و چې د نفتي شرکتونو ترمنځ د نویو قراردادونو لپاره امکانات برابر کړي. د ایران چاپ صدا اونیز خبرونې د ایران د تیلو د ملي شرکت د مرستیال مشر علي کاردور له قول لیکلي چې وایي په تهران کې د بریتانیا سفارت ونه شو کړی چې ایران د تیلو د شرکتونو استازو ته ویزې ورکړي. نوموړی زیاتوي چې د بریتانیا په سفارت کې د ویزې څنګه تر اوسه نه ده فعاله شوې. کاردور ویلي دی چې اوس به د تیلو شرکتونو ته په می میاشت کې په یو بل ورته کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکول شي. د بریتانیا حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د سعودي عربستان یو ورځپاڼه خبر ورکوي چې پر روانه اونۍ کې د دغه هیواد چارواکو 9 امریکایي اتباعنی ولیدي. دا امریکایان د هغو 3 کسانو په ډله کې دي چې په تروریستي فعالیتونو کې د لاسترلو په تور نیول شوي دي. د سعودي چاپ انګلیسي ژبې ورځپاڼې سعودي ګوزت د هغو سرچینو له قوله چې نه غواړي نمونه یې افشا شي راپور ورکړی چې 4 امریکایي اتباع تېره دوشنبه او 15 نور په راوروسته ورځو کې نیول شوي دي. همداراز د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو مقام چې نه غواړي نوم افشا شي د دې امریکایانو د نیول کېدو خبر تایید کړی، خو په دې اړه د جزئیاتو له ورکولو څخه ډډه کړې ده. د اروپا د پولیسو اداره یوروپول وایي په تیرو 2 کلونو کې لږ تر لږه 10,000 بی سرپرسته پناه غوښتونکي ماشومان په اروپایي هیوادونو کې له نوم ثبتولو وروسته لا درکه شوي دي. برتانوي ابزرور ورځپاڼې د انټرپول د یو جګپوړي چارواکي له قوله راپور ورکړی چې وایي دوی نه پوهیږي چې دا ماشومان څه کوي، په کوم ځای کې او له چا سره اوسیږي. په همدې حال کې د ماشومانو د ساتنې نړیوالې ادارې سیف د چلډرن ویلي چې په 2015 کال کې نږدې 26,000 پناه غوښتونکي ماشومان له خپلو کورنیو پرته اروپا ته تللي دي. ځینې کسان اندېښنه لري چې ښایي له دې ماشومانو څخه د ناوړه جنسي استفادې یا نورو غیر قانوني اهدافو لپاره کار واخیستل شي. او روسي خبردا چې ترکیه وایي د ناټو رادار دزګاو کشف کړي چې د روسي یو جټ الوتکه د جمعې په ورځ د ترکیه فضایي حریم ته داخله شوې وه. ترکیه په دې توګه د مسکو هغه اداوې ناسمې وبلل چې ویلي وو د ترکیه پر فضایي حریم تیری یو پروپاګاندای. انقره وایي د روسي یو اس یو 4 د دولت جټ الوتکه له خبرداري سره سره د ترکیه فضایي حریم ته ننوتلې ده. دوه میاشتې مخکې بیا ترکیه یو روسي جنگي الوتکه په ورته قضيه کې وو شتله. هغه پیخه د دوړو هوادونو ترمنځ د کلکېټ د زیاتې دوه سبب شوه. روسي تل دا تورونه رد کړي چې د ترکیه پر فضایي حریم د تیرای کړی وي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدل سي. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. اجرائیه رئیس هند د سفر په پیل کې د دغه هیواد له صدر اعظم نریندرا مودی سره ګوري وروسته به یو تړون لاسلیک کوي.
یک تفاهمنامه یا توافقنامه رفع ویزه برای پاسپورت های سیاسی به امضا میرسه و تبادله میشه بین هیات های هر دو طرف.
په خبرونه کې نړیوال ورځپاڼه ته هم کتنه کوو او ستاسو اسمسونه هم درته لولو. په بل راپور کې اوري چې د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي د کابل ښار د چاپیریال روان وضعیت به د دې ښار هوا لا ککړه کړي. دا هم اوري چې د چاپیریال ساتنې ملي اداره د کابل د شنه کمربند پروژه د هوا د پاکوالي لپاره مهمه بولي. د سوریې په پلازمینه دمشق په 3 چاودنه کې تر 6 زیات کسان وژل شوي. په بلوچستان ایالت کې د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل
کده اوسامه مرګ چیرو کده کوټ شورا خبره کیږي دا چیرې دا خلک یې په دې خمر دنیا نه شو دوک کولای چې زو ته نه کنوینس کیږي زو ته په دنیا څنګه کنوینس ته دښمنی ور څنګه ومن.
بشپړه مرکه پرونه خبرونه کې اوریدلې. سید په دویمه نیمایي کې د ورکو عزیزانو د لټه پروګرام هم درته لرو. په پام کې ده چې د حکومت اجرایه رئیس هند ته د سفر په پیل کې نن د هغې هیواد له صدر اعظم نریندرا مودي سره وګوري. ټاکل شوی چې عبدالله عبدالله د درې ورځني سفر په ترڅ کې سبا د هند په راجستان ایالت کې د ټوریزم په اړه په یوه نړیوال کانفرنس کې وینا وکړي. د افغانستان د حکومت هیات به هغه تړون هم لاسلیک کړي چې له مخې یې د هند او افغانستان د سیاسي پاسپورټونو لپاره د ویزې محدودیت لرې کوي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن په نوې ډیلی کې له چارواکو سره ګوري او سبا په راجستان ایالت کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه جوړې شوې نړیوالې غونډې ته وینا کوي. د اجرایه ریاست ویان مجیب رحمان رحیمی وایي د دې سفر په لومړۍ ورځ به ښاغلی عبدالله د هند له صدر اعظم، د بهرنیو چارو له وزیر او نورو چارواکو سره وګوري. رحیمی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې لیدنو کتنو پر مهال ویش رڼا واچوله.
ذکر
کړم ملاقات با نخست وزیر هند در کرم اول دوی در دومی بشه، بعدم با ایشون په لومړی ګام کې د هند له صدر اعظم سره به کتنه دوه په دوه او وروسته به له هیئات سره وی. د دې کتنې په پای کې به د افغانستان او هند د سیاسي پاسپورتونو لپاره د ویزې د لمنځتلو موافقه لاسلیک شي او د سه شنبه په ورځ به د راجستان جیپور ښار ته ولاړ شي او له تروریزم سره د مبارزه په کانفرنس کې به اصلي ویناوال وی. په جیپور کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه کانفرنس چې د راجستان د ایالتي ادارې او د هند د مرکزی حکومت لخوا جوړ شوی دوه ورځې دوام کوي او پر عبدالله سربیره د هند صدر اعظم نریندرا مودي، د ماليزیا مرستیال صدر اعظم او ګڼ شمیر سیاسي شخصیتونه او کارپوهان به برخه پکې واخلي. په دې نړیوال کانفرنس کې به په سیمه کې له تروریزم سره د مبارزې پر بیلابیلو اړخونو خبرې او بحثونه وشي. د اجرایه ریاست ویان وایي ټاکل شوی چې عبدالله د چهارشنبه په ورځ د سیمه ایزو همکاریو په اړه په یوه غونډه کې برخه واخلي. د رحیمی په وینا په دې غونډه کې به پر اقتصادي موضوعاتو او له هغې ډلې د چابهار بندر په اړه بحث وشي. د ښاغلي رحیمی په وینا د حکومت اجرایه رئیس به هم دراز له هندي سوداګرو سره په کتنه کې په افغانستان کې د پانګونې پر امکاناتو خبرې وکړي. رحیمی وایي هند ته د اجرایه رئیس د سفر په پای کې به د افغانستان او هند د سوداګرۍ د خونو ترمنځ د همکارۍ موافقې هم لاسلیک شي. هند ته د اجرایه رئیس سفر 15 ورځې دوام کوي چې درې ورځې رسمي او دوه غیر رسمي دي. هند د افغانستان د پارلمان د ودانۍ، د سلما د برېښنا د بند او د چابهار د ترانزیتي لارو د تاسیساتو په جوړولو سره د افغانستان د بیا رغونې له بهیر سره خورا زیاته مرسته کړې. د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې چې د پراخېدو په حال کې دي، د یو شمیر کارپوهانو په نظر د پاکستان لپاره چې له دواړو سره یې اړیکې ترینګلې دي یو حساسه مسله ده. خو هند له دې ټولو سره سره په تېره په وروستۍ یوه لسیزه کې له افغانستان سره د خپلو مرستو لمن پراخه کړې ده.
ومردل چې اجرایه رئیس هند ته د سفر په پیل کې د دغه هیواد له صدر اعظم نریندرا مودي سره ګوري، وروسته له دغه هیواد سره یو تړون لاسلیک کوي. او اوس به نوریاس نوری راته وایي چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
امریکایي ارکانسا ټایمز ورځپاڼه اوباما په افغانستان کې د ځواکونو د ایستلو په اړه غور کوي تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي. په داسې حال کې چې د افغانستان د جګړې 15 کال دی، د دې هیواد وضعیت مخ په خرابېدو دی. د ورځپاڼې په وینا دغه وضعیت په پام سره دا ناشونی بریښي چې دغه جګړه هغسې چې ولسمشر اوباما یې هیله کوله په اسانۍ پای ته ورسیږي. د ورځپاڼې په لیکنه شخړې په افغانستان کې په زیاتېدو دي. طالبانو حملو زور اخیستی او سخت دریزه داعش ډله په دې هیواد کې د ځای موندلو هڅه کوي او د سولې څرک هم نه لیدل کیږي. ارکانسا ټایمز لیکي 14 میاشتې وروسته له هغې چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف له افغانستانه په سلو کې نوي ځواکونه وایستل، افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد د امن کولو لپاره سخت کوښښ کوي. ورځپاڼې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د پخواني استازي جیمز ډابنز هغه خبره راخیستې چې ویلي دي اوباما د افغانستان په اړه پریکړه بل ولسمشر ته پریږدي او زیاتوي د هغې اداره هیله منه ده چې په دې هیواد کې د امریکایي سرتیرو برخلیک د روان کال تر دوبي یا منیا هم د دې ادارې د کار تر وروستیو ورځو پورې په همدې اوسنۍ بڼه پاتې شي. د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د سختې جګړې او د اوږدې مودې پاتې کېدو لپاره تیاری نیسي. تر دې سرلیک لاندې انکوایرر انټرنیټي خپرونه په یو مطلب کې لیکي د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر خبرداری ورکړی چې 2014 میلادي کال به په افغانستان کې د جګړې یو سخت فصل وي، خو په دې هیواد کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو نوی قومندان بیا له دې هیواد سره د دوامداره ژمنې خبره کوي. د خبرونه په وینا کارتر دغه خبرداري د تیرې پنځشنبې په ورځ 100 ساعت وروسته له هغې ورکل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو نوی نومول شوی قومندان جنرال جان نیکلسن د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته په یوه استمایه غونډه کې چې د هغې د تایید لپاره جوړه شوې وه د کانګرس د غړو هغه نظر تایید کړ چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو مخالف دي. د خبرونه په وینا هغه تاکید وکړ چې موږ ته پکار ده چې له افغانانو سره د دوامدار ژمنې په اړه فکر وکړو. د سنا جمهوري غوښتونکو غړو د اوباما له ادارې غوښتې دي چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور په اړه لکه په جرمني او جنوبي کوریا کې د لسیزو لپاره فکر وکړي. جنرال نیکلسن د سنا کمیټې ته وویل په افغانستان کې د داعش او القاعده په څیر ډلو چې سرحدونه نه پیژني په وړاندې د مبارزې لپاره له دې هېواد سره د امریکا ټینګې ژمنې ته اړتیا ده. خبرونه وړاندې په دې اړه چې آیا امریکایي ځواکونه به په افغانستان کې له طالبانو سره مخامخ جګړو ته مخه کړي، د امریکا د دفاع وزیر څرګندونې راخیستې چې د پینتاګون په خبري کانفرنس کې د یوې پوښتنې په ځواب کې کړي دي. دی وایي هلته موجود مقررات دوی ته دا اجازه ورکوي چې هر هغه څه ترسره کړي چې ورته اړتیا وي. د خبرونه په وینا کارتر د یوې بلې پوښتنې په ځواب کې چې آیا متحده ایالات لیواله دی چې د لسیزو لپاره خپل ځواکونه په افغانستان کې پرېږدي، وویل دی د لسیزو په اړه نه پوهېږي خو دومره ویلی شي چې د نړۍ په دې برخه کې د امریکا د پوځي حضور په اړه یو مثبت ټکی دا دی چې هلته اوس یو داسې حکومت دی چې د امریکا د حضور هرکلی کوي.
د چاپریال ساتنې اداره وایي د کابل شهر د چاپریال روان وضعیت په دې شهر هوا له ککړه کړې. بلخوا د کابل ښاروالۍ مسؤلین وایي د امکاناتو کموالی او د عامو خلکو کمزوري شاري فرهنګ سبب سوی چې د دې شهر چاپریال زیانمن سي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره د کابل ښار پر چاپیریال اندېښنه ښیي او وایي چې د ښه کولو لپاره اقدامات ضروري دي. د دې ادارې مسؤلین وایي د دولتي او غیر دولتي ودانیو ککړو اوبو او د کثافاتو ډیروالي د دې ښار هوا ککړه کړې ده. د دې ادارې مرستیال عبدالولي مدقیق د یکشنبې په ورځ په کابل کې د چاپیریال ساتنې د ادارې او څو وزارتونو څخه د جوړې فرهنګي کمیټې په ناسته کې وویل د ستونزې حل ته د یو شمېر دولتي ادارو په مرسته یو لړ پلانونه ترتیب کړي او ښې نتیجې ترې اخیستې دي.
خوشبختانه در حدود 13 اداره دولتي تانستان همي سيستم خود اصلاح
په خوخي سره چې کابو ديار لس دولتي ادارو سيستمونه جوړ کړي، خو یو شمېر دولتي ودانشته د چاپريال د خوندیتوب د سيستمونه تر اوسه هم فعال کړي نه دي چې چاپريال ته یې زیان رسیدلی دی.
د هم موبایل د ډبرو د سکرو او ربړونو او زړو سرمنو او په مرکز ګرمۍ کې د غیر معیاري موادو سوځول داسې لوګي تولیدوي چې ډېر ژر د خار هوا ککړول شي. د افغانستان د مرکزی احصایې د راپور لمخې افغانستان شاوخوا 28 میلیونه نفوس لري چې سکم 2 میلیونه په کابل ښار کې هستوګن دي. په عین وخت کې کابل ښاروالۍ وایي چې د کابل ښار د پاکولو لپاره د کافي امکاناتو نشتوالی او د عامو خلکو لخوا د ښاري فرهنګ نه مراعتول هغه څه دي چې د دوی فعالیتونه یې ټکني کړي دي. د کابل ښاروالۍ د تنظیف رئیس نثار احمد حبیبي غوري وایي چې د کثافاتو بې ځایه او غورځولو هم ستونزې زیږولې دي.
در خانه وقتی که زباله تولید میشه د کوچه انداخته میشه، اولا
پکور کې چې کثافات تولیدیږي هغه کوچه ته راوستل کیږي، د شپې لخوا د جنو کسانو لخوا یو بل خوا شندل کیږي، کله چې سهار شي میږي او پسونه پرې څری. تر څو چې رسميات پیلېږي د ښار ډېرې سیمې ککړې وي، خو دا په دې معنی نه ده چې ګواکې ټول ښار ککړ وي.
خاغلی غوري د دې ستونزې کمولو ته د عامه پوهاوي له لارې د ښاري فرهنګ په مراتبولو تاکید کوي. دا په داسې حال کې ده چې د دې ښار د پاک ساتلو لپاره یو لړ کارونه شوي خو کافي نه دي. د مسؤلینو له نظره له ښاره د زړو موټرو ټولول، خلکو ته عامه پوهه ورکول، چاپیریال پاک ساتل او د کابل ښار د شنه کمربند د پروژې پیلول هغه موارد دي چې له عملي کېدو سره به د دې ښار چاپیریال ښه شي.
بلخوا د چاپریال ساتنې ملي اداره د کابل د شنه کمربند پروژه د هوا د پاکوالي لپاره مهمه بولی. د دې ادارې مرستیال ازادي راډیو ته ویل چې اړوند چارواکي باید د شنه کمربند له بشپړېدو وروسته د دې پروژې جدي څارنه وکړي. نور معلومات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د چاپریال ساتنې ملي اداره وایي چې د حکومت لخوا د کابل لپاره د شنه کمربند پروژه د چاپریال له پاکوالي سره مرسته کوي او د اوبو زیرمې زیاتوي. د شنه کمربند پروژه د شنبه په ورځ د کرنې وزارت او نورو اړوندو ادارو لخوا پرانستل شو چې لمخې د کابل په شاوخوا کې په 10000 هکتار ځمکه کې ونی او شنه بوټي کینول کیږي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مرستیال عبدالولی مدقیق د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا پروژه په مستقیم ډول د کابل په ککړې هوا او د ځمکې لاندې اوبو باندې مثبت اغیز کوي.
مستقیماً بالای محیط زیست تاثیر داره، خصوصا
په مستقیمه توګه په چاپیریال باندې تاثیر اچوي، په ځانګړې توګه په ککړې هوا باندې. ککړه هوا پاک کوي، د اوبو په زیرمو زیات تاثیر کوي، له توندو ماتونکو بادونو څخه مخنیوی کوي.
ښاغلی مدقیق په حکومت او د کابل ښار په اوسیدونکو غږ کوي چې د شنه کمربند ساحې د تطبیق او ساتنې لپاره په ګډه کار وکړي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره د کرنې وزارت او نورو اړوندو ارګانو ته سپارښتنه کوي چې د کابل ښار د شنه کمربند په ساحه کې داسې نیالګي او بوټي کینوي چې د سیمې له اقلیمي وضعیت سره مطابقت ولري. د کرنې وزارت د ځنګلونو د برخې رئیس محمد امان امانیار ازادي راډیو ته وویل چې د شنه کمربند پروژې د پیل په لومړي قدم کې به د روان 1995 کال په پسرلي کې په 1550 هکتار ځمکه کې ونی او بیلابیل بوټي کینول شي.
لاسو کلو د پاره په 10000 هکتار ساحه کې د په مجموع کې خو موږ په هغه جمله کې په شکل د نمونوي چې د کابل ښار د پاره شروع کړی ده، د کابل ښار ته د 10000 هکتار ساحه نه چې د لاسو کلو د پاره ده، د اول کال کې 1550 هکتار ساحه ده.
د شنه کمربند پروژې کارونه د کابل د غرونو په لمن قصبې شیر دروازه او قرغی کې پیلېږي او په راتلونکي کې به یې لړۍ نورو سیمو ته هم وغځول سي. د افغانستان د کرنې وزارت چارواکي وایي چې د دغه لس کلنې پروژې لپاره 40 میلیونه ډالر په پام کې نیول شوی چې د سګنی کار لپاره 3 میلیونه ډالر راغونډ شوی دی. له دې وړاندې هم په کابل او د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې ونې او بوټي کینول شوي وو، خو د نه پاملرنې له امله د یادو ونو یوه برخه له منځه تللې ده. د افغانستان د کرنې وزارت ډاډ ورکوي چې د دغې نوې پروژې لپاره د ساتنې او څارنې ټول موارد په پام کې نیول شوي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
ابراهیم له هلمند لیکلي، لولسمشر محمد اشرف غنی هیله کوي چې سیاسي بندیانو ته عفو اعلان کړي، ځکه په دوی کې بې ګناه کسان همسته. سمیع الله صادق له بدخشان، هغه مرستې چې د بدخشان غرنیو ولسوالیو ته د بېوزلو کسانو لپاره راځي د زورواکو لخوا ګرځول کیږي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا، په کار ده د ښوونکو معاشونه زیات سي، په اوسني معاش گزاره سخته ده. خیر الله مینوال لیکلي چې د هلمند په مارجي ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت ډېر خراب دی او دولت یې دغه ولسوالی خوندې کړي. قاری رحمت الله بیا د هلمند په دولتي ادارو کې له اداري فساد څخه شکایت کړي چې د ده په خبره او ته رسیدلې دي. محمد اسلام بیا وایي که افغانانو ته په خپل هیواد کې کارونه پیدا سي، دوی ولې مجبور سي چې د سوریه جنگ ته ولاړ سي. محمد ولی لیکلي چې د کونړ ولایت په سړکانو ولسوالۍ کې ورځ په ورځ حالات د خرابۍ خواته ځي، په کار ده چې د ولسوالۍ ته پام وسي. او له خوست نه بیا قدرت الله لیکلي چې د خوست په زیاتو برخو کې ټلیفوني شبکې سم کار نه کوي، هیله ده د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزارت د دې ستونزې حل پیدا کړي.
دا وستا سوزنی اسمی سونه چې د افغان بسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته رالېږلې و. د ازادي رادیو روان خبرونه تر 9 بجو ده چې د ورکو عزیزانو د لټه پروګرام یو برخه جوړوي. خو سم ځینی راپورونه لرو. د افغانستان د ساختماني چارو ټولنه وایي ځینی بهرنی مرستندوی مؤسسې حاضر سوي چې په 2018 او 2019 میلادي کلونو کې د افغانستان له پراختیايي پروژو سره مرستې وکړي. کارپوهان وایي دغه پروژې د هیواد له اقتصادي ودې سره مرسته کوي، خو د چارو پر شفافیت هم تاکید کوي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د ساختماني شرکتونو ټولنه وایي چې د افغانستان د بیا رغونې او پراختیا په اړه د امریکا او نړیوالې ټولنې تګلارې بدله شوې او غواړي چې په 2018 او 2019 میلادي کال کې په دې هیواد کې یو لړ نوې پروژې پلې کړي. د دې ټولنې مسؤلینو د یکشنبه په ورځ په کابل کې وویل چې د امریکا د معتبرو مؤسسو استازو تیر اونۍ د امریکا په سفارت کې د افغاني ساختماني شرکتونو له مسؤلینو سره په ګډه ناسته کې د افغانستان لپاره یو شمېر نوې پروژې تشریح کړې. د افغانستان د ساختماني شرکتونو د ټولنې رئیس نعیم یاسین وویل
سال 2016 ابده یعنی هر سال 5.1 بیلیون دلار بر وزارت داخله و وزارت دفاع امنیت ملی میتن.
په 2014 او 2016 کلونو کې یعنی هر کال 5.1 بیلیون دلار د کورونې چارو او دفاع وزارتونو او د غرض د ملي امنیت ریاست ته ورکوي، چې له دې جملې څخه 1 بیلیون دلار ساختماني چارو، لوجستیک، حفظ او مراقبت او داسې نورو پروژو ته ځانګړي شوی دی. د دې ترڅنګ په خپل د امریکا سفارت هم یو شمیر پروژې پلي کوي او بل د یو اس ای ډی مؤسسه ده چې د مؤسسې 800 میلیونه ډالر ځانګړي کړي او په افغانستان کې به پر پرمختللو پروژو ولګوي.
خاغلی یاسین بوبل د افغانستان له بنسټیزو پروژو سره مرسته د 15 امریکایي ادارو او مؤسسو لخوا کیږي، چې د امریکا د سیستاک، د امریکا د اردو د انجینری اداره، د ساختمانی پروژو مؤسسه، په خپل د امریکا سفارت او یو اس ایډ پکې شامل دي. د وبل په 2014 او 2015 میلادي کال کې د امریکا او نورو هیوادونو پراختیایي مرستې له افغانستان سره کمې وې، چې دې مسالې د افغانستان پر اقتصاد ناوړه اغیز وکړ او په هیواد کې بیکاری او ناامنی زیاته کړه. د افغانستان د ساختماني چارو د ټولنې مسؤلینو وویل چې د امریکایي مرستندوی مؤسسو نوې مرسته به د هیواد د اقتصادي ودې او کارموندنې لپاره زمینه برابرې کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د پانګې اچونې ملاتړ ادارې آیسا په هیواد کې د اقتصادي پروژو په کموالي اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې که افغان حکومت د نویو پراختیایي پروژو لپاره مرستې جلب نه کړي، د هیواد پر اقتصاد به ناوړه اغیز پرېوځي. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس اشرف غنی ډېر ځله په خپلو څرګندونو کې د هیواد پر اقتصادي او تجارتي پراختیا تاکید کړی او د ده په وینا هڅې کوي چې د هیواد په اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي برخو کې د سیمې او نړۍ هیوادونه شریک کړي. د اقتصادي چارو پوهان دغه اقدام ستایي، خو د تړونونو او لګښتونو پر شفافیت یې تاکید کوي. د دې کارپوهانو له ډلې د کابل پوهنتون د اقتصاد استاد تاج محمد اکبر آزادي راډیو ته وویل:
د افغانستان خلک امیدوار وي چې دغه بیا هم په دوست ډول ولګول شي، ولې د نورو کومکو غوندې چې داسې نه وي چې مثلا زیاته برخه یې په اصلاح حیف ومیل شي. داخلیان کې ښکېل وو، هم حتی خارجیان کې ښکېل وو. دا پیسې چې په افغانستان کې مصرفېږي طبعا یو استخدام رامنځته کوي، یعنی کارموندنه رامنځته کوي، خلکو ته زمینه د عاید پیدا کوي.
د بهرنیو مؤسسو د راپورونو له مخې له تیرو شاوخوا 14 کلونو راهیسې له افغانستان سره د شاوخوا 100 میلیارد ډالرو مرستې شوي، خو د دوی په خبره دغه مرستې تر ډېره ځایه په شفافه توګه نه دي لګېدلې او اختلاس پکې شوی دی. کارپوهان دا هم وایي چې که په هیواد کې خلکو ته د کار زمینې برابرې شي، د هیواد امنیتي وضعیت به ښه او هیڅوک به بهر ته د تګ هڅې ونه کړي.
او سم د سوریې وضعیت څیړو. پرون په پلازمینه دمشق کې په 314 کې تر شپېتو زیات کسان وژل شول. د 14 چې د شیعهګانو یو زیارت نږدې وسوې، دغه راز تر 100 زیات کسان ټپیان کړي هم دي. تفصیل د احمد تکل په رپورت کې.
په ژنیو کې د سوریې د حکومت او د بشر اسد د رژیم د مخالفینو استازي راغون شوي څو د سولې په اړه خبرې وکړي. د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د سوریې د کړکیچ له ښکېلو اړخونو وغوښتل چې د سولې په خبرو کې پوره ونډه واخلي. ښاغلی کیری د سوریې له حکومت او وسلوالو مخالفینو څخه دا غوښتنه په هغه وینا کې وکړه چې پر انټرنیټ خپره شوه:
آی اپیل ټو بوث سایډز to make the most of this moment.
زه پر دواړو خو اوغه کوم چې لدې شیبه څخه ګټه واخلي، لدې فرصت څخه په استفادې سره جدي بحث وکړي او په دې مقصد خبرې اترې وکړي چې پر روان ورځو کې اساسي او د پاموړ پرمختګ رامنځته کړي. د سوریې د اپوزیسیون د تر ټولو لوی ډلې استازو ویل دي چې د سولې په خبرو کې لګډون مخکې غواړي د دې هیواد په وضعیت کې مثبت بدلون رامنځته شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له دې غوښتنې سره په یو وخت کې وویل دای باور لري چې د سوریې بحران پوځي حل لار نه لري. جان کیری د سوریې د جګړې د اوږدېدو په اړه خبرداری ورکړ:
There is no military solution to the conflict. Without negotiation
de Suriye jagra pauzi hallaran lari la khabro prata ba diwino to edal dumra prakhshi che hatta de Suriye urustai kharbaham wijar shi corona tasisat de madaniyat ne khane khane balamain zawlari shi aw de ho terroristano shmir baziat shi che de hamde jagre pa natija ke ramain stashwi aw parawal shwi de da karkech ke la edare watlo ta pre khudal shi no pdere asani sarabatul simawni si کڅه هم د خبرو اترو غډونوال ژور اختلافونه لري، خو په ژنیو کې د خبرو ته امیدونه هم خورا زیات دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ستيفان دي مستورا پرون د جګړې د بیلا بیلو اړخونو له استازو سره تر کتنې وروسته د سولې په اړه خوشبیني څرګنده کړه. زه خوشبین یم او پر دې باور لرم چې دا تاریخي فرصت به له لاسه ولاړ نه شي، خو هغه بمی چاودنې چې پرون په سوریا کې وشوې ښایي د سولې دا خبرې تر سیوري لاندې راولي. په تیره اوس چې د رژیم تر ټولو لوی مخالف وسله والې ډلې ویلي چې په خبرو کې له ګډون مخکې غواړي د سوریې په وضعیت کې عملا ښېګڼه راشي، پرون دمشق ته نږدې په یو زیارت کې دریو پرله پسې بمی چاودنو لسګونه کسان ووژل او لسلو زیاتې ټپیان کړل.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
لدې سره تنیم بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له اسد الله لودي ناوړی.
ټاکل شوی چې د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس نن په نوي ډیلی کې د هند صدر اعظم او نورو چارواکو سره وګوري. د ننګرهار چارواکي وایي چې د دې ولایت په ناامنه سیمه کې د پوځي عملیاتو په مقصد پر پلانونو کار کوي. د کرکټ د نولس کلنو لوبډالو د نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې افغانستان نن له کاناډا سره د سیالۍ ډګر ته وځي. د سوریه دولتي رسنوي خبر ورکړی چې دمشق ته نږدې دریو بمی چاودنو تر شپېتو زیات کسان وژلي او لسلو زیاتې ټپیان کړي دي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سوریه د کړکېچ پر ټولو اړخونو غږ کړی چې د سولې په خبرو کې پوره ونډه واخلي. ایرانی چارواکي وایي هغه اقتصادي کانفرنس لغوه کړی چې په لندن کې په پام کې و. د سعودي عربستان یو ورځپاڼه خبر ورکوي چې په روانه اونۍ کې د دغه هیواد چارواکو نه امریکایي اتباعانی ولیدي. د اروپا پولیسو اداره یا یوروپول وایي په تیرو دو کلونو کې لږ تر لږه 10,000 بې سرپرسته پناه غوښتونکي ماشومان په اروپایي هیوادونو کې له نوم ثبتولو وروسته لا درکه شوي دي. او ترکیه وایي د ناټو رادار دستګاو کشف کړی چې د روسیې یو جیټ الوتکه د جمعې په ورځ د ترکیې فضایي حریم ته داخله شوې وه.
په بلوچستان کې د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر اصغر خان اڅکزای وایي د پاکستاني پوځ هغه اداوي بيزايد چې وایي په شمالي وزیرستان کې ترهګر په پوځي عملیاتو وځپل. د په خبره ترهګر وسم آزاد ګرځي او هر چیرې چې وغوړي ترورستي حمله کوي. نو وړي په وایي چې په کوټه او چرسده کې د ترهګري ورستي حمله په حقیقت کې پر غربي لوري د گاوادر کاشغر اقتصادي لارې د جوړېدو د مخنیوي د سیسده. لاصغر اڅکزي سره په کوټه کې د ازادي رادیو خبريال برکوال میاخیل مرکه کړې ده.
اصغر اڅکزی صاحب، د پاکستان پوځ د تیر کال په پای کې اعلان وکړ چې د ضربیاز عملیات چې یو نیم کال دوام وکړ، دوی ویل چې دغه عملیات بریالي وو او ترهګري اوس په بشپړه توګه په پاکستان کې ځپلې ده، خو د نوي کال له پیل سره په کوټه کې، په خیبر کې او په چارسده کې پر باچا خان پوهنتون د ترهګري یو نوې لړۍ را پیل شوه. څه فکر کوئ چې د دوی ادعا بې ځایه وه او که دغه یو نوې لړۍ ده؟
ټول قوم خصوصا د ریاست سیاسي مشرتوب په کومه طریقه د دی فوج و شاته ودرېده، په هر لحاظ دوی ته لاره ورکړه چې تاسو عملیات پیل کړي د هغه چا خلاف چې د چا د لاسه زموږ امن تباه دی، زموږ ژوند برباد شو، زموږ هر څه د هغوی د لاسه ورکړل، د عدالت د لارې لاره ورکړه، د پارلیمنت د لارې لاره ورکړه، د آئین او د قانون کې د بدلون د لارې لاره ورکړه. خو ډېر لږ موده پس خصوصا عوامي نېشنل ګوند موږ په خپله ټولو د دوی پر کردار شک پیدا کړي. موږ په هغه شپو کې دا وویل چې دا کوم څه چې دوی کوي دا پرشتیا نه دی روان، خو بدبختانه په دې ملک رشتیا وینا کول هم ګناه کبیره ده. رشتیا وینا کول د دې ریاست په نظر کې غداری ده. یعنی که زه دا خبره وکم غلطه بنی که د قومي اکشن پلان په نامه دلته قدمونه واخیستل شو، که د ضربیاز په نامه واخیستل شول، په یو ډیره مخصوصه علاقه کې په یو مخصوصه کلو پر بنیاد باندې به ټک ټک خود سوی، لیکن د دې ټوله فایده که موږ ووایو که قومي اکشن پلان و که ضربیاز بو، د دې دواړو نتیجه داسې راووتله چې پنجاب نور محفوظه سو او پښتونخوا وطن نور برباد سو. نن هغه ټول اعلانونه، هغه ټولې د کامیابۍ دعوې، د بریالیتوب دعوې، ډېرې درنې درنې دعوې چې موږ دا کړي دي، موږ هغه کړي دي، د هر څه چې دي دا که زه دا خبره وکړم بدبختانه په منافقت وسو او په منافقت روان دي.
د ترهګرۍ دغه وروستۍ پیښې په داسې حال کې کېږي چې په خیبر پښتونخوا او په بلوچستان کې د ګوادر کاشغر ترمنځ چې کومه اقتصادي لار جوړیږي په دې اړه احتجاجونه او ټول ګوندز غونډې کېدلې چې عوامي نېشنل ګوند هم پکې شامل دی. دوی وایي چې دغه اقتصادي لاره دې پر دغه جنوبي لورو جوړ شي. نو په داسې وخت کې چې د ترهګرۍ دغه پیښې کېږي، آیا دا له دې سره هم کوم تړاو لرلای شي کنه؟
له دې سیمې د حالات خرابۍ خواته بیول د دې یو لوی فیکټر چې دی هغه د مغربي روټ دغه لاره د مینځه وړل دي، او هغه کوتو ته چین ته په دې حواله باندې اندېښه ورکول دي، کنفیوز کول دي چې پر دغه روټ باندې نه نن ستا کار کوونکي محفوظ دي او نه سبا ستا د تجارت ګاډي خپل منزل او خپل مقصد ته رسېدلی شي. پر دې روټ باندې انتیا پسند پراته دي، پر دې روټ باندې شتګرد پراته دي، دا روټ د بدمنۍ سره مخامخ دی. برملا کوي د هر څه که د کوټې د پولیو ورکر سره سوې پیښه ده او که د باچا خان پوهنتون کې کومه پیښه وسواله، دا ټول یعنی
تاسو چې څوک وسلوال نه غواړي چې دغه اقتصادي لاره پر دې جنوبي لوري جوړ شي، څوک د دې ناکامه کول غواړي؟
د اوت څلوېښت څه چې دلته کومه طبقه په کم نامه د کم وطن سره تعلق لرونکي خلک د سن اوت څلوېښت څخه چې دلته کومه د دې کوچنیو قومو سره روایه او تعلق او سلوک روان کړی دی، دا د هغې ګډ جوړ دی، دا د هغې مشترکه پلان دی.
د دې وروستیو حملو مسؤلیت خو د پاکستان وسلوالو طالبانو منلی دی.
سوال دا دی برکواله که دی وایي چې دا زما مدعی دی، دی وایي دا زما دښمن دی، دی وایي د دې د لاسه زه هم پریشان یم. زه ته په بلوچستان کې ژوند کوونکي خلک ما او تا ته د خپل وطن حالات معلوم دي، زه څنګه ومنم چې دوی د دې خلکو سره په جنگ دي؟ نن هم ستا په وطن کې ورځ د پیښې څخه خلاصه نه ده، او دا خلک ستا په وطن کې ډېر بربنډ په لکه غاړ او ډېر ښکاره ژوند کوي، ګرځي، ټکانې یې معلومې دي، کلي یې معلوم دي، کورونه یې معلوم دي، موږ څنګه ومنو چې د دوی بدي ده، د دوی په آپس کې سره دښمني ده؟ دا خو منل کېږي نه. که چیرې دا منل کېدلی شي نو ته راځه، زه ته به نن په دا کوټه کې په کوچلاغ کې خبره دا کېږي چې زموږ د دوی سره بدي ده، او هر پیښه د دغه خلکو د مشرانو زموږ په کور کې ثابتېږي. که د اسامه مرګ دی چیرې اوس؟ که پرون په کوچلاغ کې کومه واقعه وسوله، که د کوټې شورا خبره کېږي، دا چیرې دي دا خلک؟ یعنې په دې خو موږ دنیا نه شو دوکه کولی چې زه ته نه کنوینس کېږو، زه ته به دنیا څنګه کنوینس کړو؟ دا دښمني موږ څنګه ومنو؟ نن چې ته د دنیا په کور کې لاسوهنه کوې، دا هېڅ د ردېدو خبره نه ده چې دنیا به هم دغه ترهګر دغه دهشتګر دا خلک نن ساتلي. لیکن سوال دا دی چې ستا په کور کې، ستا په ښارو کې، ستا په وطن کې دغه عملیات شروع دي، په کوټه کې، په بلوچستان کې، په صوبه پښتونخوا کې. یعنې موږ ولې د دې انکار وکړو؟ د دې ټولو سرچشمه پنجاب دی. نن هغه ټولې مدرسې، هغه ټولې ټول خلک چې دنیا ورباندې تورونه لګوي چې د دوی د وجې زموږ کورونه غیر محفوظ دي، هغه ټول خلک په دوی کې دي. نو دوی هغې ته کومه لاره دنیا ته ښوولې ده، یا موږ کوم ته ښوولې ده چې دا خلک یا موږ جیل ته اچولي دي، یا موږ ریډ پر کړی دي، یا موږ د دوی خلاف کاروایي کړې؟ خو ټوله دي ناست که لکوي دي د دنیا ورباندې الزام دی، هلته دی که حافظ سعید دی، هلته دی که مولانا آزر دی، هلته دی که دا ټولې ادارې چې هغه پروډکشن کوي، هغه ذهن سازي کوي، یو کړونو باندې مدرسې دي، هغې دا کار ډېر په لکه غاړه او په بربنډه طریقه په ډېر مخامخ طریقه باندې مخ په وړاندې روان کړی دي، نو د هغې خلاف دوی کوم قدم اخیستی دي؟ حقیقت دا دی چې دوی د حالات هغه ځای ته بیایي چې زه تم د کوره بیا نسو وتلی، د خوف، د مایوسۍ، د ویرې یو فضا جوړول غواړي. دا ټولې کړۍ دي هغه ځای ته دري چې اکنامیک کاریډور، مغربي روټ په هر صورت کار ورباندې ودرېږي.
په بلوچستان کې د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر اصغر خان اڅکزی و چې د ازادي راډیو د خبریال پوښتنې ځوابولې.
چی خواهد شد؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمده ام کل تنظیمای زور است جبریز به زور آمده ام و من نفهمی که در بلوی جرگت نیو کلو هم جنگ و جدارن
به اوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
مختلف و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شي، د
مسلې توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادي په څپو کې در امواج ازادي خبرونه تاوده او تحلیلي بحثونه هر پنځشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پورې له ازادي رادیو نه واورئ.
د دې خبرونې په پاتې شیبو کې د ورکو اجزانو د لټې پروګرام خپریږي چې هره اونۍ زموږ همکاران جوړوي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترمو دوستانو سلامونه مې اومنئ. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ، دا بیان به تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورک شوی عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. تاسو کولی شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې نه ازادي راډیو ته اس ام اس راولېږئ او خپل ورک شوی عزیز ولټوئ. کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا دغه تلیفوني پیغام لنډ ووایئ. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په خپرونه کې بیا هم داسې یو تلیفوني پیغام لرو چې یو ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی، خپل ورک شوی عزیز لټوي او د دې په څنګ کې ویلي دي چې بیا هم داسې کسان دي چې دوی ته بې ځایه تلیفونونه کوي او زمونږ اوریدونکي ځوروي. دغو کسانو ته چې د ازادي راډیو اوریدونکو ته تلیفونونه کوي او بې ځایه مزاحمتونه ورته کوي، یو ځل بیا وایم چې محترمو دوستانو، پرېږدئ چې د ازادي راډیو ګران اوریدونکي خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي، دوی ته مزاحمت مه کوئ او بې ځایه تلیفونونه ورته مه کوئ. دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه د مونږ د اوریدونکو ورک شوي عزیزان او د کورنۍ غړي پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. نو یو بیا هم له دغو کسانو څخه هیله کوم چې زمونږ اوریدونکي ونه ځوروي او بې ځایه تلیفونونه ورته ونه کړي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي، خو له نیکه مرغه داسې درې تلیفوني پیغامونه لرو چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې اوریدونکو مونږ ته تلیفون کړی دی او د تاسو د ورکو شوو عزیزانو په هکله په دغو تلیفوني پیغامونو کې معلومات دي. ډېر به مونږ ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کیدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورئ، تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د مونږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو، راځئ چې د پروګرام په لومړۍ برخه کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي.
السلام علیکم، د ازادي راډیو کارکونکو سلامونه. جوړ ورسېږې دلته موږ یو سړی پیدا کړی دی، داسې د اعصاب ناروغې مریضې لري، اچکلان مېږې بهلاکې څوک یې شناخته مخته د دغه دی ووایي زه د مرغاو یم بلا د غزما د ټلیفون شمیره ده 0 اویا اویا 0 اویا 1.
السلام علیکم، جان جانمر ما تاسو سره د ننګرهار څخه په تماس کې ما یو دانه 3 کلن ماشوم دی چې تور جامې په تن دی او په خوله ګونګای دی، د هر چای کولای شي چې راشي تر لاس یې کړي. ادرس جلال آباد ښار نه پاس درخه کین پورته وای کولای شي چې راشي تر لاس یې کړي. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 اویا 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 0 اویا
زه جلوګر ولایت اوسیدونکی سمیع الله مشهور په سهرانی او زللی یم. یو نفر د بسم الله په نوم د هلمند ځان معرفي کوي. څلور نیم کاله ما سره کلندر دی. هر څوک یې چې پیژني او یا د کورنۍ کوم غړی یې زما دا پیغام اوري، نښه دې صحیح ووایي او د خپلې مزدورۍ پیسو سره دې وسپارم. بغیر د نښو ویلو دې مزاحمت نه کوي. د موبایل شمیرې 0 85 53 156. بیا یې وایم 0 85 53 156.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته غواږی یاست. که تاسې هم خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولیږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. ګران دوستانو، راځئ چې د پروګرام په دغې برخه کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو کوم چې تاسې ازادي راډیو ته رالیږلي دي، او په دغو تلیفوني پیغامونو کې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. یو ربی هم د یادونې وړ ده چې هغه دوستان چې ازادي راډیو ته تلیفون کوي، خپل ورک شوي عزیزان لټوي، خپل نومې نوی اخیسته یا او یا هم د هغه چا نومې نوی اخیسته چې لټوي، دغه رقم تلیفوني پیغامونه نه خپرو. په هر حال، ګران دوستانو، راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
السلام علیکم دا ازادی ریډیو مشران او کشران ته زمنګا یو زی بده انور خان میږي سلو کال کیږي د پلان می سیاد امیر د کامی د ول سوالینا دا شمیره دا 0 0 8 3 0 8 5. سلام علیکم.
السلام علیکم. زه په تحله د لوګر ولایت خروار ولسوالۍ څخه تاسو تماس کیم. زما یو ورور د وزیر خان میږي چې وس مشهور په وزیر علي باندې ده، که هر چاته معلومات یا کوم یو ملګری یې دی پیژنې یا د ما غږ به په خپل اوري، زما ته د بدو شماره باندې زنګ وکړي 0 5 3 3 0 8. تقریبا د 10 کال به کېږي چې لکور سوی د کار چاته معلومات ما ته دې شماره باندې زنګ وکړي.
السلام علیکم. زه حمید الله د هلمند ولایت د کلای د سیمه سره ساعت را پته ما کیم. ما یو ورور دی چې کاری شمه خان نمیږي، درې کال کې چې نه دارا کسوې دی هیڅ پاتې نهسته. هر ور مسلمان ته کپاته وي یا کدی په خپل ما شا غاوري په دا شي میرا دی ما ته زنګ ووهي 0 5 1 3 2 4. زه بیا د خپل په نشم روان 0 5 1 3 2 4. مننه.
زه الحس محمد ابراهيم زيد كندهار د کندهار ولایت سيدن کې چې دا څنګه فعالیت د خدمات په نيوي د زلخان د کلي څخه ما یو ورور رکسو دي د نیم کال کې چې د کورونا د رکسو دي ویني چې د حق سي کې هر څه په اړه معلومات لري یا به خپل ځای اعلان نه ورنو پردغه شمیره ته زنګ ووهي 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
اغام د لوی کندهار نه می اړیکې نیولې ده زه غواړم چې په ازادي راځي کې دا پیغام پریږدم زما پیغام ته ورونه غوښتي زما یو دوو کال ورور رک دی زه هر دې ته هر یم چې په ازادي راځي کې دا پیغام پریږدم ماته د دغه پتی معلومات راکړي د ټلیفون شمیره درته وایم
0111 دوه واره نه دوه درې اته اته د تلیفون شمېره یو ځل بیا وایم 0111 دوه واره نه دوه درې اته اته هر چا دا ماشوم پیدا کړي په نشیرني درلاسي
ما یو ور ورک دی چې په نامه د احمد الله دا نم کار دی مزه نه مړه نه د ژوند د راتلرو کچېری اچا ته مانم بیا چا پیدا کړی دی موږ ته سوال کوي چې تر دا شي مې راته د تون راکي څاو کې ډیره مهرباني وي او ډیر څه ودانه به موږ وایو دلته تر دا مخ زخه د جګ نه پار دی دا نه کار کې چې موږ نه راکړي بیا مان دی ځلې کولای شي چې موږ سره پر دغه تلیفون شمېره زنګ ووهي 0302 3 8 3 9 3 1 5 او بله شمېره دا ده 0305 3 8 5 9 0 6 5 وسلام.
زاری محمد دی پکتیا ولایت د زرمت له وسوالین دی ورکو ځانو پروګرام ته خپل پیغام پیګدم. دا چې زمارور قانون د زازی اته کاله د مخلوکو راوتلې او به درکه شوې ده. زمارور زازی خپل نوم ځان نه مارې پکوي. د دې لپاره چې مسلمان ور دی وویني او وی پیژني باز نه کې دادی. درمیانه قد لري ترګې تقریبا شنه او د خلاص منځنۍ ګوته مخ کې زخم شوی به تکا غروغه شوې ده. کدای راک زما کدای زما راک په خپل اړوري هویا دې داینډ والا نوري مانوي ضروري لمخې دې پلان د شمارو اړیکې ټینګې کړي او خپل درې لکه په نه اجازه تر لاسه کړي د اړې کشمیری دې پر 0015 دراویا دیر بل شمار ده پر 0015 دیر.
زه فضل محمد د مؤمن اکا زوی د هلمند ولایت اوسیدونکی. زما ورور قوانین ممیږي چې 25 کاله کېږي چې نادرکه سوی دی. که خپل قوانین زما ځغ اوري او که بل څوک د پاک معلومات ولري نو په دې شماره دې زنګ 0103 5 3 0 2 2.
ماما زی پنام بازگل دی چا ته پته معلوم وي ادا یاد دی خپل اوري په دغه شمېری دې زنګ ووهي 0109 4 5 0 2 4 5. بیا تکراروم 0109 4 5 0 2 4 5.
سلام علیکم. ایمان نوم عبدالرحمن دی شنغوزی اصحابی. چه خبری در سره کوم؟ ایمان پردیوال دی جنوکر پنامو دی عجیباز دوی دی یو اتمی اسکیگی سی دی کندار پشار که گردی چلا وله دا کچره طول وله نظرک سوی دی تروس معلومات نسته که چه تا معلوماتی ماسا دی بدو غلمبر و زنگوگی 0 5 2 2 3 4 5.
دلاور دی محمد تو یما دی متاخاو لسوالی دی کتی خیلو دی کلو سیدون قیم دی ما یو مشور ور دا نصر لانی میگی دی داود سوی دا دول اسکالا کیی سی رکسوی دا لکور و تلی دا که چاہتا معلوماتی مقتدی میرا بانی لما که دی خدای لفارا زنگو وگی فدیش میرا 0109 و سو دیار لس 0209
0108 1 5 0108 1 5.
زه خلیل الله دی غزنی ولایت دی یک یو سوال یې منظور کړل خبرې کوم. یو شخص دی مومن په نام دی پزلامه زوی دی غزنی ولایت دی یو سوال یې د اسلامي شابلین کړه د کلی چې یو کال مخکې ایران تللی وو او نادر کښوي کې څوک د دفاعه معلومات لري نو د مهرباني د مخې دی فلان شمیره زنګ وایي 0 4 5 0 9 او بل شمیره ده 0 9 1 8 1 3.
بشیر احمد سلیم د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ښار څخه د ازادي راډیو د رکسو اجزان خپرونې ته دا پیغام شژدم. زما یو د کازوی د درې میاشتې کېږي چې د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار څخه نادرکه شوی دی او هېڅ معلومات یې نشته. که دی زما غږ د ازادي راډیو د رکسو اجزان د خپرونې له لارې اوري او یا څوک د ده په اړه معلومات لري، ما ته دې د ټلیفون په دې شمېره باندې زنګ ووهي. د ټلیفون شمېره 0 8 4 5 1 0 9. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0 8 5 1 0 9. د ازادي راډیو د پرمختللو او باسواده همکارانو څخه مننه کوم چې زموږ پیغامونه نشروي.
سلام علیکم، زه د منیر ولایت د شاد ولسوالۍ محمد منیر داوود په نامه یو نفر بخښوی دی چې د یو لاس یو بته ډېره کته یو لږ کته د اوه کال کېږي. د جمعه زوی دی، د عظیم ورور دی. خو هر چاته که معلومات یې په دغه شماره دې زنګ ووهي 0 8 0 4 1 0 3 2 5 5 1. شماره یو ځل بیا تکراروم 0 8 0 4 1 0 3 2 5 1.
السلام علیکم، زه عبدالمنان افغان غزنی ولایت دیات لوسوال له سیمانګل کیسه خبرم. ما یو اکاده وکړه کیږي د ایران په لاره تل نه راته سره ده او وکړه کیږي نه راکړه ته چاته معلومات دي. مؤمن په نامه ده، که چاته معلومات وي په دې شمېرو دې ماته زنګ ووهي 0 8 2 5 1 0 5 5. او بله شماره ده 0 8 0 9 3 2. وسلام.
زما نوم زهرمان د ولایت کاپیسا نه مې اړیکه نیولې ده. ګرانو افغانوالو وروڼو، زه تاسې نه خواهش کوم چې د یو ورک شوي ورور معلومات ونه لري نو بې ځایه خلک مه ځوروئ. زما ورور الیاس د 15 کالو دی، 11 میاشتې کېږي کابل نه لاګرک شوی دی. که چاته معلومات وي نو په دې شماره زنګ ووهي 0 9 0 0 3 6 9 2 1. 15 ډالر شینی هم لري.
الو، زه د ازادي راډیو د هلمند ولایت څخه خبره کوم چې زما ورور ورک دی د تایر په نامه دی. په نارو کار سره زما سره اړیکه نیسي. ډېره بخښنه ورته کوم. دغه شماره ده 0 8 0 0 3 2 1 1. دغه شماره کرد که زما سره خبره وکړه. دا زما ورور ابدا کوي تایر نومېږي.
السلام علیکم، زه پته الله لوګر ولایت د خروار لوسالی څخه تاسو سره تماس کیم. ما نوم پته الله ده، د ملاشر علی خان زوی یم. د ملایسا خان مسایه ما زما یو ورور سیوز خان نومیږي. تقریبا د دیرلس یا یولس کاله به کېږي چې نادرکه شوی ده. چې اوس په وزیر علي باندې مشهوره ده، که هر ملګری د ده معلومات یې ورسره یادوي په خپل ما غږ اوري. نو ما ته دې په دې شماره باندې زنګ ووهي 0 8 0 5 4 3 3 0 4 8. که هر چا ما ته معلومات راکړه مقابل دې معلومات یا د معلومات ما ته راکړي مقابل دې کې به زه 10,000 افغانۍ ده ته انعام ورکړم او زیره به ورکړم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
زه محمد جسان میرم د کندهار د ولایت څخه خبرې کوم. زما ماماګان په ایران کې دي او موږ دوی سره ورکه اوس. که چېرې دی زما خبرې اوري، دغه لمبر چې زما سره خبره وکړي 0 8 2 5 2 0 8 9. ابل واریا زولې زما نوم یې څه د بنوم عبدالباری دی. زما د ماما نوم د پلان مې بر محمد دی. د بل ماما نوم یې ایر دی. دوی زه ډېر کوچنیان دي ایران ته تللي دي. نو موږ دوی سره ورک یو. که چېرې ازادي راډیو دغه زما پیغام نشه کې.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 8 0 0 2 5 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم سفر و سفر سفر دوا و سالور دری شپاک یاو همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدی 00422211211415 د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو په دې لچ په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماښام تر اوو بجو پورې خپرونې لري
ساعت نوی صبح